بني خبري
روكو راست
سبيني خبري
روكو راست
خدر منور دنكو السلام عليكم هلا دا شروع جور او خشالوسي
شنود عزیز ما هم سلام های خود تقدیم میکنم احد از اجازه سم و خوشحال سم که با همکارم
شافی سردار
این برنامه رو کراست یا اسپین خبری امروز خدمت شما تقدیم میکنیم. موضوع به مورد بحث امروز ما وضعیت صحی در افغانستان است، ولی قبل از اینکه مهمانای خود معرفی کنیم و خدمت از اونا بریم اونا را خوش آمدید بگیم، چطور است که اول به اخبار توجه بکنیم شنونده خود تقدیم بکنیم اخبار را بعد از باز بریم به سراغ مهمانا خود
دیرش خبر ده قدر من آوریدون که لومره پا مکری خبر اونا ده
ویان احمدالله ارچیوان ملګرو ملتونو په افغانستان کې د 40 میلیونه خلکو د سخت لوږې سره د مخ کېدو خبر ورکړي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر چې قحطۍ ته په نږدې شرایطو کې ژوند کوي 8.1 میلیونو ته رسېدلی. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال سازمان WFP د راپور په اساس دا شمیر د روان کال د شمیرو په پرتله 3 میلیونه زیات شوی. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې دې کال تر پای پورې به د افغانستان 90% خلک د فقر او به وسلی تر کرخی لاندې شون کوي. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د سرپلټونکو اداره سیګار د منځنۍ اسیا هیوادونو لخوا پر افغانستان د خپل برېښنا بندولو د احتمال خبر ورکړي. سیګار نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت ګاونډیو هیوادونو ته د برېښنا پیسې نه دي ورکړي. سیګار خبرداري ورکړي چې اوسنیو تړونونو ته په پام د برېښنا صادرونکو هیوادونو ته د پیسو د نه ورکړې له کبله دوی خپله برېښنا بندولی شي. د افغانستان وارداتي برېښنا تر ډیره د منځنۍ اسیا له دوو هیوادونو ازبکستان او ترکمنستان څخه تامینیږي. په کندهار کې د طالبانو ځایي چارواکو د ښار په څلورمه حوزه کې د داعش پر یوه پټنځای د عملیاتو د ترسره کولو خبر ورکړی. کندهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مرستیال او د اطلاعاتو امیر شمسالله صمیم ازادۍ راډیو سره خبرو کې دا عملیات بریالي وبلل. نوموړي په دغو عملیاتو کې د داعش د اته غړو د نیولو او څلورو نورو د وژلو ادعا کړې. د طالبانو یوې بلې سرچینې بیا د عملیاتو پر مهال د داعش د یوه ځانمرګي بریدګر ځان پورې تړلي چاودیدونکو توکو د چولو خبر ورکړې. افغانۍ د ډالرو په وړاندې په تیرو دوو لسیزو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې. په پلازمینه کابل کې د پیسو د تبادلې په تر ټولو لوی او مشهور مارکیټ شاهزاده سرای کې یو امریکایي ډالر 95 افغانیو ته ورسېد. په تیرو شلو کلونو کې دا نرخ بېساری ګڼل کېږي. د جرمني خبری اژانس DPI راپور ورکړی نږدې 40 کاله پخوا 2002 کال کې چې نوي افغاني بانک نوټونه په جرمني کې چاپ شول هغه وخت د یو امریکایي ډالر بیا 3 افغانۍ و. تاسو له امریکا غږ رادیو خبرونه اورئ. پښتون ژغورنې غورزنګ PTM په پېښور، کوټه او کراچۍ کې احتجاجي مظاهره کړي او د غورزنګ د مخکښ او قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر او د خپلو نورو بندیانو غړو د خوشي کولو غوښتنه کړي. د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهرې ته په وینا کې د PTM مشر منظور پښتین تور ولګولو چې پاکستان حکومت د هغه چا چې ټوپک یې راخیستی او له قانونه سرغړونه کوي سره خبرې کوي. د پاکستان د هغو پښتنو چې د قانون تر مخه خپل حقونه غواړي په زندانونو کې اچولو باندې تورن کړ. نوموړي د PTM د غړو د خوشي کولو غوښتنه کړې او ویلي دي که غړي راخوشي نه شي اسلام آباد ته به لاریون وکړي. د پولنډ چارواکي وایي دوی اټکل کوي چې پناه غوښتونکي به له بیلاروس سره پر پوله دغه هیواد ته په زوره د ننوتلو لپاره پراخه هڅې وکړي. تر دې یوه ورځ مخکې 200 پناه غوښتونکو هڅه وکړه چې د اروپایي ټولنې غړي هیواد پولنډ ته ورننوځي. په زرګونو کسان چې ډیری د منځني ختیځ وګړي دي په سختو شرایطو کې د بیلاروس د قلمرو په سرحدي سیمه کې دیره دي او پولنډ ته یې د اوښتو مخه نیول شوي. د پناه غوښتنې ناورین د بیلاروس د زورواکي الکساندر لوکاشینکا او اروپایي ټولنې ترمنځ په یوه ډیپلوماتیک کړکیچ بدل شوی. په روسیا کې په یوه ورځ کې 241 کسان په کرونا وایروس مړه شوي. دا په روسیا کې په یوه ورځ په کرونا وایروس د مړو شویو کسانو لوړ شمیر دی. په اروپا کې په وروستیو اونیو کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې دومره زیاتې شوي چې د کرونا وبا له پیله یې ساری نه ولیدل شوی. په دې موده کې په کرونا وایروس 9,255 مثبت پیښې ثبت شوي چې بې ساري ګڼل شوي. په روسیه کې په ټوله کې د کرونا وایروس مثبت پیښې تر 9,000,000 اوختي او څه باندې 2,45,000 کسان یې له کابل مړه شوي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسی خبرونه در امریکا جاق آشنا رادیو تخوا وریدل. قدرمن اوریدونکو، باید وایو چې نن د روکو راست سپینی خبرې په دې یو ساعته پښتو او دری خبرونه کې چې دا خبرونه په ګډه ده، موږ پر دې موضوع باندې غږیږو چې د افغانستان د وروستیو بدلونونو اغیزې پر روغتیایي سکتور باندې او د حل لارې په خبرونه کې محترم میلمانه دي.
میمنای عزیز ما جناب دکتر سید علم شنواری مقیم در واشنگتن و جناب دکتر صابر پردیس مقیم کانادا هستند که فکر میکنم هر دویشان حضور دارند.
بله، فکر کنم چه دواره میلمان حضور لری. نو پخبروانه که با بیا همو ویو چه ز شافیه سردار اوز ما همکار احد عزیزاده مج دخبروانه بگرده.
بله.
نو زبا لمړی و محترم ډاکټر صاحب سید عالم شنواری ته سلامونه او کورودانه وایم، او بیا به محترم ډاکټر صاحب صابر پردیس چې په کاناډا کې دی و دې ته به هم شرق لاس وایم. خو را بسو محترم احد عزیزاده صاحب، لمړی پښتنه به د محترم ډاکټر صاحب سید عالم شنواری څخه وکړم.
بله، مهرباني.
بخښنه دی محترم ډاکټر صاحب سید عالم شنواری، که لمړی پښتنه به تاسو ته راځي چې افغانستان ته تا د طالبانو د حکومت پر اتاک سره، یعنی وروستیو بدلونونو لوی اغیزه پر روغتیایي سکتور څه ده؟ مهرباني وکړئ.
مننه شاته جان خور، ما سلامونه هم ومنه تاسو ته او نورو اوریدونکو ته. وګورئ، په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې ډیر کارونه وشول، یعنی د بنیادی کارونو په برخه کې ډیر هڅې وشول. البته چې یعنی په اړه برخه کې یو خاص سیستم جوړ شي، هر سکتور کې داسې یو سیستم جوړ وي چې په هغه باندې سبا ورځ هغه سکتور یا هغه برخه د هیواد چې دغه وچلېږي. خو مشکل پکې دا و چې دغه بنیادی کارونه چې کوم وشو دا تقریبا ضعیف و، یعنی په داس شکل باندې وشول چې دغه د نن ورځ د ستونزې مد نظر نه ونیولې. یعنی د سیستم جوړونه لپاره په هر هیواد کې چې کله مثلا د جنگ نه بعد هیواد وی په ټول ځای توګه باندې هر هیواد ته د سیستم جوړونه ډېر اړین شری، هغه که په سیاست کې وي، هغه که په اقتصاد کې وي، هغه که په صحت کې وي، که په برخه کې وي، جوړوان د لپاره ته باندې بنیادی کارونه ضروري. داسې کارونه چې سبا ورځ نوي تحولات راځي نو هغه سیستم چې دی فلج نشي. په افغانستان کې هم داسې هڅې وشوه، خو متاسفانه د کورنۍ او بهرنۍ او کوم کړنې چې په دې برخه کې وشوه هغه په داسې شکل باندې وي چې دغه کم حالت چې نن ورځ راغی د ورځې ته توجه نه وکړي. یعنی خام کارونه شوي وو د سیستم په ایسه کې، سیستم موجود و ولې ډېر ضعیف و. نو په همدې خاطر باندې کله چې دغه تحول راغی سیستم شته، د مثال په توګه باندې روغتیایي سکتور شته، وزارت لرو، شفاخانه لرو، کلینیکونه لرو، پرسونل ورته لرو، ولی متاسفانه چې هغه کم کار چې دی لپاره شوی چې اړین وو، البته په خاص توګه باندې باید ویم چې هغه دغه برخه مالی برخه یې، په دې برخه کې خاص کار نه و شوی. ذکر افغانستان مثلا په دې 13 کلونو کې 90% تقریبا دغه د عام روغتیا برخه چې ده د بهرنۍ او تمویل کوله، بهرنۍ تمویل کوونکي و چې دا سیستم چلولو، چې په دې برخه کې مثلا د یو ایس ای ډی چې ورته وي یا د امریکای د پرمختیایي ادارې ایجنسی چې دا کوم ادارې چې دا د نړیوال پرمختګ اداره یا څه صحیح بولي موږ ورته یو ایس ای ډی ورسره، نو هغه مثلا اروپایی ټولنه همداسې جهانی بانک چکم دی دغه درې لوی تمویل کومول کې و دې د سیستم تمویلولو ول متاسفانه په دې په تیرو شلو کلونو کې داسې څوک را نغل د دې سیستم راستا یا د سیستم کې داسې کار و نه شو چې په سبا ورځ د تمویل کوونکي د خپل مالی مرسته ودرئ نو دا سیستم باندې به څه راپېسي یعنی د سیستم په لپاره باید یو څه وشي که ونه شي متاسفانه چا څه ونه کړو ما هغه وه چې اوس مثلا دغه حالت راغی چې تمویل کوونکي وویل چې بس مونږ نور مالی مرسته نه کوو چې مالی مرسته نه کوي دا په دې معنی چې 90% د افغانستان هغه روغتیایي سیستم چې کوم دی هغه مخ په فلج کېدو روان دی ولو که یعنی شفاخانه ډاکټر هر څه وي ولې چې په شفاخانه کې مثلا ډاکټر ته معاش ورنه کول شي په شفاخانه یا روغتون کې چې وسایل نه وي دوا نه وي
من میخواستم از دکتر پرویز بپرسم آقای شینواری از گفتن که سیستم اساسی و بنیادی در گذشته به صورت درست وجود نداشته و ضعیف بوده ولی این ضعف و ناتوانی سیستم گذشته حال خوب بیخی به کلی با رژیم حاکم در افغانستان به کلی تقریبا گفته میتونیم که متلاشی شده وقتی در سیستمی که نصف جامعه اجازه کار نداشته باشن خانم ها اجازه کار نداشته باشن مثلا همین موضوع بحث ما صحت این چطور امکان داره که سیستم ضعیف هم که بوده او را تقویت کنه؟
خب من به نوبه خود به شما و همه شنوندگان برنامه سلام عرض می‌کنم و صحبت های شنواری سر تایید میکنم اما بیاین گذشته را بگذاریم چون اگر ما بگیم که تنها وزارت صحت این مسئولیت داشته تنها وزارت مسئولیت زیر نداشت دولت من حیث یک ارگان کار میکنه که باید در هماهنگی با هم یک جای همه وزارت ها کار صحت تنها کار وزارت صحت همه نیست دو وزارت داخله مسئولیت داره که امنیت مردم بگیره دو وزارت مالیه مسئولیت داره که منابع را بهش بسیج بسازه دو وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی مسئولیت داره تا قدر خوب را تربیه کنه و بالاخره همطور دیگه بخش ها را اگر ما یاد آوری کنیم اما برمیگردیم به این که نصف جامعه یا قشر اوناست اگر اجازه کار نداشته باشه یا فقط برشان اجازه ازیر داده شود که اونا برن من حیث یک دافتت یا نرس به شفاخانه کار کنن ولی ما برعکس به دیگه دخترها اجازه نمیتیم که اونا برن فاکولتیته بخونن یا اونا درس بخونن مکتب بخونن در آینده دکتر شون پس ای اما مشکل سپلای و دیمند یا تقاضا و عرضه رو وجود میاد چند سال بعد این کارمندای موجودی ما بالاخره پیر میشن یا میمرن ما دیگه نسل جوان نداریم که تربیت شده باشه و دومی که دلسرد میشه کارمندا که در فعلا وجود دارن در سیستم اونا همه دلسرد شدن چون معاشاشون به وقت پرداخت نشده همداشون برخورد مناسب صورت نمیگیره محیط کار برشان اذیت دهنده است و او کسای هم که اجازه کار دارن اونا میگن که معاشاتشان به اندازه چشمگیر پایین آمده و از طرف دیگه اگر ببینیم که قیم مواد تزاقی و همچنان نرخ افغانی در برابر دلار تحولات بسیار بزرگ را داشتن پس این یک مشکل عمومی را تنها برای قشر اوناست نی برای همه مردم افغانستان ایجاد میکنه که اونا نمیتونن به اندازه کافی مواد غذایی بر خود بگیره و این در آینده کوتاه و در آینده طویل مدت بالاخره مشکلات قد کوتاهی و سوی تغذی و کمخونی و دیگه مسئله را در بین جامعه بیشتر میسازم.
بله دکتر صاحب صابر پردیس بیا هم شرح لاست وقت پروانی تا کور مادان لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل محترم دکتر صاحب سید عالم شینواری هم پر اوسنی شرایطو باندې وجه غیدله نو دکتر صاحب صابر پردیس دا پوښتنه به از تاسو څخه وکم چې د عام روغتیا وزارت هم دا اوس د کوم خندونو سره مخامخ دی؟
مننه زه فکر کوم چې تر ټولو غټ خند خو اول داره چې همه روغتیا وزارت پر رهبری کې د سکسان ګمارل سیوی دي چې هغوی د تپنه یا تجربه نه لري یا که تجربه لري ډېره کمه تجربه لري په خپله ډاکټر صاحب قلندر عباد چې وزیر په صفت ساتل سوی د بیوګرافي دا ورخي چې د تبننګار نه فرښوې ده مصری په بخش یورولوژي کې لري او مونږ په افغانستان کې یورولوژي ستړي زیات د ډاکټرۍ کلینیک په برخه کې کار کوي ولې کله چې مونږ یو متخصص د یورولوژي یا د اوبله برخه هر بخش متخصص سوالو او په ویډوري به کار کوي لګو په وخت کې دواجه خراب او هم او کلینیک خراب کو ځکه سوال ته مو یو متخصص را وخت او هغه متخصص خوش نشته او اداري کار ته څوک تجربه ولري به خصوصا د وزارت په حساب باندې کار کول خو زه دا لازم ګڼم چې یعنی یو نفر د وزارت پوسټ سره چې هغه باید په سیستم د دولت کې او په وزارت د ساتنې کې هر اخلي او څنګه به شل کار کار کړی وسی او هغه په ټول سیستم باندې بلد وسی دا حالت راوړي یواز د انګلیسي ژبې باندې خبرې کول یا تکلم او یواز د ډاکټر بودن د لپاره کفایت نه کوي بیا که چیرې موږ تاسو د روغتیایي چارو کمیسیون وګورو د هغه مشان ماوینین ټول ملاصایبان او دا به د څه ز فکر کوم چې کثیر مونږ برعکس فکر وکړو او په مسجد کې د دیو امام په ځای باندې مونږ یو عامي کس یو د څه سره اصلا تجربه دینونه لري او تعلیم دین نه وکړي راي ولګو البته مشکل دي له منسکري خلکو ته اولا به خلکو مشکل سي نه در کولای ځم داسې خلکو ته سي خبره نه شي در کولای سوال ده چې علمیت نه لري شه اوس رات مشکل څه دي عام روغتیا وزارت په فرغه نه شوې ده چې دونرانو خپل پیسې له افغانستان سره باندې کړي خصوصا نړیوال بانک او لاروي سره کوم متحدین سره د کانادا دولت او اتحادیه اروپا او اوس که هم په بعضو جنونو کې مونږ اورو چې یو څه پیسې مثلا د ملل متحد لخوانه کومک کیږي یا د مامورینو معاش په ورکو کیږي اما هغه پیسې ډېرې کمې دي نسبت دې چې مونږ په خوا کې کوم تعهد د افغانستان لپاره درلوده او سکتور د صحت لپاره موجود نو چې کله وزارت ساتنې په کافي اندازه سره بودیجه ونلري او پیسې ونلري چې د روغتیایي خدماتو د ارزی لپاره یې مصرف باندې ورسوي دا به ډېر تر ټولو ستر خنډ وسیږي دویم خنډ چې زه ګورم دا چې هغه کادرونه چې په وزارت ساتنې کې کلونه کلونه کار کړی وسره هغوی څوک په خپله فخه باندې له وزارت نه وتل او څوک چې په وزارت کې موجود و هغوی ته جواب ورکړل سو یا هغوی ته وویل چې تاسو نور مونږ معاش نه لرو تاسو مونږ نور دنده نه شو درکولی او هغوی له دندو نه رخصت شول سره او دریم مشکل هغه داسې ده چې اوس ژمی را روان ده په ژمي کې هوا سړیږي په ما خلک به د ډبرو سکرو د نورو موادو نه استفاده کوي چې د خپل کورونه لږ تاوده کې څوک چې توانایي د اقتصادي لري سره او دا به هوا نوره هم ککریږي او په ژمي کې مونږ معمولا د دې شاهد یو څو چې د تنفسي سیستم ناروغي زیاتیږي او په لږ وخت کې زیات ناروغان راځي. آخري موضوع دا ده چې امکان لري د کورونا ناروغي بل صفه هم
راشي
او دا مونږ نشو ویلای چې کورونا له منځه تللی ځکه په ټوله نړۍ کې ورته ښه جدي تدابیر موجود دي اما په افغانستان کې داسې خلک ډېر سطحي نیسي او د دې له امله شاید ډېر خلک له دې مشکل سره مخامخ شي. مونږ ولیدل چې ناروغان زیات وو ولې په روغتونونو کې ظرفیت کم.
بله ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب صابر پردیس. محترم سید عالم شینواری صاحب لکه څنګه چې محترم ډاکټر صاحب پردیس وویل چې د افغانستان د عامې روغتیا فرزانه روغتیايي سیستم چې د ستونزو سره مخامخ دی نو ولې د هیواد د روغتیايي سکتور بیا هم کتاسې پر دې باندې اضافه ورونه واچوي چې د فلج کېدو وخواته روان دي او په اوسنوي حالاتو کې ناروغي هم یو څه یاد سولې کتاسې په مشخصه توګه وایست چې کوم ناروغي به په اوسنوي حالاتو کې ډېر ولیدل سي مهرباني وکړئ شنو ورسه.
بله مننه د پردیس په د خبرو په تایید سره وو هغه کوم د نړیوال روغتیا سازمان د نظر په 15 بلاکا یعنی په یو روغتیايي سکتور کې چې ډېر مهم وی چې اکثریت یې وګل شول او دا کې د شخندو ګرځيګر مثال په توګه باندې د رهبریت په برخه کې ستوند موجوده ده د بودیجې یا د مالی لګښت په برخه کې ستوند موجوده ده او دا چې د پرسونل په برخه کې هغه بشري کم منابع چې په دې کې ستوند موجوده ده او لا به موجوده وي چې خې موضوع ته پر ډاکټر سپربیس اشاره وکړه راتلونکو کوم تعلیمات چې د طبي یا روغتیايي تعلیمات برخه کې اوس مثلا خزینه بدلري پاتې ویتنه همدا چې نور ډېرې مسائل کې دي شي خو په ټولیزه توګه باندې دا چې ویل شم چې د افغانستان عدم ارتباط یا د ارتباط شلیدلو د نړۍ سره دا یو غټه ستونزه ده او دا د ټول نور ستونزو مور ګرځېدلی شي. ځکه لکه مخکې چې ما ذکر وکړ د افغانستان روغتیایي سیستم د بهر نه تمویل کېدو او نو چې بهر سره اړیکې بندې وي خو ته بندې هر څه متاثره کېدی شي، همداسې بودیجه متاثر کېدی شي، خدمات متاثر کېدی شي او هر څه. نو راشو دا چې دغه ستونزه چې اوس مثلا روغتیایي سیستم ورسره په ټولیزه توګه باندې مخ کېږي، کومې نورې ستونزې د صحت په برخه کې رامنځته کولی شي، هغه ډېرې ستونزې کېدی شي. خو په عمده توګه باندې باید مونږ غټو غټو مسایلو ته، غټو ستونزو ته چې اوس نړۍ هم ورسره مخ ده او افغانستان چون هم د نړۍ یوه برخه ده، هغه ستونزې کولی شي لا هم زیاتې شي. ډاکټر صاحب، پر دې د کووېډ نونه چېرې کورونا د بل ویب ته هم اشاره وکړه، دا د پاندېمیک یو مشکل دی، د پولیو بل مشکل کېدی شي. کله چې دا د وبا شروع شوه د کورونا یا د کووېډ نونه، نو هلته څېړنې وشوه، وښودل شوه چې په افغانستان کې به د پولیو پیښې ډېرې شي. که ستاسې په یاد وي، د پولیو پیښې تقریبا 500 نه ښکته پیښو ته راښکته شوې، ډېرې کمې پیښې لیدل کېدې په دې وخت. نو په دې اساس باندې علت چې شوه، علت یې دا دی چې افغانستان د یو بل لوی ناورین چې دا د کورونا او یا د کووېډ نه سو دې سره مخ شو، دې سره مقابله کې شو، نړۍ هم دې سره مقابله کې شو. هغه کوم کمپاینونه د واکسین لپاره پولیو په برخه کې، هغه هم یو خو دې وبال وجه متاثر شو، بل حالات امنیتي حالات هم په افغانستان کې ډېر خراب شو. دا اوس هم دا ستونزه موجوده ده، ګرچې یو څه ناڅه خوځښتونه شروع دي د واکسین په برخه کې چې واکسینونه به کېږي، ولې بیا هم په هغه پیمانه باندې اوس مثلا چې کوم ټارګټ یا هدف تعین شوی دی، چې مثلا هغه پیښ راټیټ شي، هغه نه راټیټېږي. ورسره په څنګ کې د سرخکان موضوع هم د دې کوم دغه چې پیښې چې دي هغه هم ډېری اوس لیدل کېږي. یعنې په ټولیزه توګه باندې کله چې روغتیایي سیستم په ټولیزه توګه باندې د فلج کېدو خواته روان وي، نو په اول قدم کې دغه کوم حاد امراض چې دغه ساري امراض چې دي دوی پیښې ډېریږي، خصوصا هغه امراض چې دغه په برخه کې واکسین ته ضرورت دی کنه. نو په دې دا چې دا یو غټه ستونزه را خلق کولی شي. اوس د مثال په توګه باندې مونږ تقریبا 2300 مراکز درلودل روغتیایي چې دا تمویل کېدل د بهر لخوا نه. اوس دا 2300 مراکز چې دي ته خو په لکهاو خلک راتلل، مثلا مایندې به راتلې او د ولادت په برخه کې نږدې مراکز ته. اوس هغه نږدې مراکز اکثریت بند شوي دي، یو مرکزي مرکز موجود وي چې هغه ته اوس مثلا ځینې خلک به راتلی شي، ځینې خلک به نه شي راتلی، ځینې خلک حتی توان بدانه لري د ترانسپورټیشن یا د موټر یا د کرایې لپاره چې لري ترخاره پورې، نو مایندې هم پرې ته متاثره کېږي. نو په دې اساس باندې د مراکزو تعداد چې راکم شي، مراکز چې وتړل شي، بیا هغه کوم ابتدایي امراض چې دي یا دغه کوم ساري امراض چې دي، نو دغه چون واکسین ماشومان د واکسین نه لري پاتې کیږي، نو هغه به ډیر متاثر کیږي. ته نه همدارنګه هغه کوم ابتدایي خدمات چې باید دوی ته وړاندې شي، هغه به نه وړاندې کیږي. ورته په همدې اساس باندې بیرته به مونږ یعنی یو تقریبا 15 کاله مخکې تر ټولو لوی وزن کې د صحت په برخه کې د افغانستان کې ساري امراض وو، او بقیانچانی امراض، هغه تنفسي انتاني امراض، ولی روسته چون دغه امراض مخه ونیول شو، مراکز ډیر شول، خدمات ډیر شو، پوښښ ډیر شو، هغه امراض نو بیا لوی ورژون کې نه و. مونږ ورته د پبلک هیلت یا د عام روغتیا برخه کې میجر کلر ورته باید وکړو، یعنی لوی ورژون کې نه و. لوی ورژون کې بیا دغه مزمن امراض، مثلا قلبي امراض، په امریکا کې هم قلبي امراض تر ټولو ورژون کې دي، په جاپان کې هم دي، مثلا په افغانستان کې هم شول. ولې زه اوس ویره لرم چې ممکن کم داسې مراکز و تعداد کم وي، خدمات کم وي، نو ممکن مونږ بیرته هماغه 15 کاله مخته لاړ شو، یعنی انتاني هغه ابتدایي امراض چې دي، هغه امراض یا ناروغتیاوي چې د واکسین په واسطه باندې مخه نیول کیږي، هغه بیرته اصلي ورژون کې شي، خصوصا د ماشومانو او بیا په ځمکه کې د میندو، چې د هغوی بل اثراتیا کم وي، نو دغه عادي امراض حتی هم وژلی شي.
بله ډاکټر صاحب، از توضیحات شما تشکر. در مورد حوادث یا امراض گوناگون شما صحبت کردین، پولیو مثلا، سرخکان اینا، ولی این در حال است که وزارت صحت عامه حکومت طالبا امروز گفته که در 3 ماه گذشته 266 بیمار مبتلا به کووید 19 در این کشور مردن، جانهای خود از دست دادن. اما در این زمان هم گفته که کمک های جامعه بین المللی از ماه روان میلادی در قسمت کرونا متوقف شده. ای کمک های جامعه جهانی در مورد مثلا امراض مختلف از جمله کرونا خو یه در جمله اولویت هاست، یه خوب برای مردم است، یه خوب برای حکومت نیست، یعنی که در جمله پول منجمد شده خو نمیره. شما وضعیت کرونا را در آینده قریب و یعنی حدود ماهای آینده و سال آینده چگونه پیش بینی میکنین؟ اینطور فکر میشه که یک نوع بمسک انفجار خواد بکنه در آینده در افغانستان، در او سیستم نامکمل اطلاع رسانی که وجود داره؟
بله، سوال بسیار مهم. ببینین تجربه‌ای را که ما از پولیو داریم،
بله،
ببینین همه جهان تقریبا تمام کشورهای مرض محو شده، صرف در افغانستان و در پاکستان و هم خصوصا در مناطق سرحدی پاکستان در این جهت عالم موجود است. این یکی از درس هایی است که ما میتونیم را استعمال کنیم در ایسی از این که ما چی تو میتونیم در مقابل امراض عالمگیر یا امراضی که شایع میباشه یا مثلا اندمیک میباشه در یک ساحه محدود، ما چطور نتونستیم تو امراض از مملکت خود محو کنیم، واز با چی برسه به مرضی که اینقدر به شدت در حال سرایت باشه و کشنده باشه. یکی خود ای سی ارقامی که گفتن، من مطمئن هستم شاید دکتر سفردیز با من موافق باشن که این نمبر اصلی و یا موثق نیست که تلفات اصلی را از باعث مرض کووید 19 نشان داده، چون در ایسی شمارش یا جمع‌آوری یا ارقامی مسائل و قدر سیستم خاص موجود نیست، یعنی به صورت درست ارقام جمع‌آوری نمیشه، بسیار فاکتورهای مختلف است که همچون مرگ و میرا را متاثر میسازه. به طور مثال یک شخص اگر از باعث کرونا وفات میشه، ممکن فامیلشون مطلق رد کنن، حتی نپذیرن که بگوین ای از باعث کرونا وفات شده، و یک مثالش است. فاکتورهای بسیار عمده باعث ازی میشه که این ارقام به صورت پنهان نگاه بداره، یعنی ارقامی که اعلام میشه از این مراتب ممکن بیشتر و بالاتر باشه در نزد کسایی که از باعث مرض کرونا از بین رفتن. و نظر به تحقیقات امروزی و نظر به واقعیت های امروزی که در افغانستان در سه مرض کووید 19 یا این میوبای ویروس کرونا موجود است، ای است که افغانستان مسئولیت واکسین نمودن حداقل 20% تمام نفوس افغانستان داشت تا آخر این سال، یعنی تا آخر این سال باید 20% نفوس افغانستان نظر به اون پلانی که سازمان صحت جهان و پروگرام بین المللی را که به خاطر کشورهای روبه انکشاف و غریب در سه تطبیق واکسین گرفته بودن که باید 20% جامعه باید واکسین میشه، در حالی که فکر نمی کنم که بالاتر از 2% جامعه ما تا حال واکسین شده باشه، واکسین اخذ کرده باشه، که یکی از فاکتورهای عمده در ایسی ازی بوده میتونه که ما بسیار عقب ماندیم در ایسی مقابله با این وبا، یعنی این مرض ممکن به صورت شدیدش سرایت پیدا کنه، یعنی ممکن موج چهارم از این هم در راه باشه زمستان، یعنی زمستان بسیار خطرناک و کشنده را در پیش داره مردم افغانستان متاسفانه. و یکی از عوامل عمده دیسی از این مشکل این موضوع کرونا هم بوده میتونه، چون سطح واکسین هم یعنی تطبیق واکسین هم پایان آمده،
بله،
و شفاخانه ها هم به عوض از این که در ایسا مثلا آمادگی بیشتر داشته باشن، متاسفانه روزهای پیشتر ما دیدم که دکترای شفاخانه افغان جاپان حتی مظاهره کرده بودن که ماش عقد نکردن، یعنی این فاکتورا بکنش باعث از این میشه که انتشار و سرایت بیشتری ویروس صورت بگیره و مرگ و میر از باعث از این ویروس یا از باعث مرض کووید 19 به مراتب بالاتر بره، چون چیزایی را که ما در رسته جلوگیری از این ضرورت داریم اونو نداریم. واکسین مثلا حتی یک مشکل دیگه ای که گفته میشم با یک تحقیق را دیدم که واکسین ها موجود هم است ولی تا بال تطبیق نشده، یعنی ممکن اونا اکسپایر شون، یعنی بازم این که چرا به این مشکلات دچار میشیم علتهای مختلف پیشتر ذکر کردیم که به صورت عموم سیستم صحی که هست به صورت به طرف فال شدن روان است، چون بودیجه نیست، پرسنل ما کادرای مسلکی که داشتیم اونا پا به قرار نهادن و هر کدام در تلاش هم هست. دوستان نزدیک بسیار نزدیک خودم که دکترای ورزیده بودن در افغانستان، حتی از خود شفاخانه های شخصی داشتن.
تقسیم بسیار با معذرت که اگه اجازه بدین صحبت شما را صحبتتون یادتون نره چیزی که میخواستین بگوین. وقت اخبار است، بین که باشنده از خود یک جای با آخرین اخبار منطقه و افغانستان و جهان گوش بدیم، بعد از اون صحبت ادامه میدیم.
سلام شنونده های عزیز، وقت بخیر. گروه طالبان از راه اندازی یک عملیات نظامی به خاطر سرکوب گروه داعش در جنوب افغانستان خبر داد. عبدالغفار محمدی قمندان امنی طالبان برای ولایت قندهار به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که این عملیات شب گذشته در 4 ولسوالی این ولایت آغاز و تا امروز صبح ادامه داشت. این مقام طالبان گفت که در پی این عملیات تا اکنون 4 عضو داعش کشته و 10 تن دیگر آنان بازداشت شده اند. او افزود که یک عضو دیگر داعش خود را در یک خانه منفجر کرد. یک عضو استخبارات طالبان که نخواست نامش افشا شود گفته است که در این عملیات 3 غیر نظامی نیز کشته شده است. این عملیات در حال انجام می شود که حملات داعش پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان شدیداً افزایش یافته است. در اثر انفجار یک بم کنار جاده در منطقه کوته سنگی کابل حداقل 2 نفر زخمی شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از شاهدان عینی گزارش داده که این بم زمان منفجر شد که یک تاکسی از این منطقه عبور کرد. این در حال است که دو روز پیش نیز در اثر انفجار در یک موتر تونس در دشت برچی حداقل 1 نفر کشته و 5 تن دیگر زخمی شد. تا اکنون مسئولیت این دو انفجار را گروه برعهده نگرفته، اما پس از سقوط کابل به دست طالبان گروه داعش حملات مشابه را علیه جنگجویان طالبان و اقلیت شیعه در افغانستان انجام داده است. بانک مرکزی افغانستان از فروش 10 میلیون دلار به هدف ثابت نگه داشتن ارزش افغانی خبر داد. جزئیات بیشتر را از احد عزیززاده میشنویم.
بانک مرکزی افغانستان گفته است که قرار است این پول فردا تا داوطلبی برای بانک‌های خصوصی و صرافان به طور لیلام به فروش برسد. با روی کار آمدن حکومت طالبان، قطع کمک‌های خارجی به افغانستان و مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی این کشور، نهادهای بین‌المللی به شمول ملل متحد از فروپاشی اقتصاد افغانستان هشدار دادند. این در حال است که ارزش افغانی در برابر دلار آمریکایی با سرعت در حال سقوط است. در همین حال، امرالله صالح، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان، در تویترش نگاشته است که بر اساس گزارش های تایید نشده، پاکستان به صورت مخفی و غیر قانونی پول افغانی را چاپ کرده و آن را در اختیار طالبان قرار داده، آنچه به گفته وی سبب سقوط ارزش افغانی شده است. اما ادریس زمان، معین پیشین وزارت خارجه افغانستان، در واکنش به این پیام آقای صالح نوشته که اظهارات کوتاه بینانه و تایید نشده سبب بی‌ثبات شدن بیشتر ارزش افغانی می شود و ضربه آن را سرانجام مردم افغانستان خواهند خورد.
الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس میگوید که کشورش تلاش دارد تا پناهجویان را اخراج کند. بر اساس خبرگزاری دولتی بلاروس، آقای لوکاشینکو امروز گفت که تلاش برای ترغیب پناهجویان به خاطر برگشت به کشورهایشان ادامه دارد، اما به گفته وی هیچ کس حاضر به رفتن به کشورش نیست. او همچنان گفت که اگر پولند زمینه عبور این پناهجویان را به غرب اروپا فراهم نکند، بلاروس ممکن این پناهجویان را با طیاره به آلمان انتقال دهد. هزاران پناهجو که در میان آنان افغان ها نیز حضور دارند، در مرز بلاروس با پولند تجمع کرده اند. پولند که تا اکنون مانع ورود این پناهجویان به این کشور شده، ادعا دارد که بلاروس قصداً زمینه انتقال پناهجویان را به کشورهای عضو اتحادیه اروپا فراهم می کند. اما رئیس جمهور بلاروس گفت که او نمی خواهد بحران مهاجرت با بروز یک منازعه بین بلاروس و اتحادیه اروپا بیانجامد. در یک انکشاف دیگر، شرکت هوایی دولتی بلاروس بر سفر شهروندان افغانستان، سوریه، عراق و یمن از امارات متحده عربی به بلاروس ممنوعیت وضع کرد. شرکت هوایی بلاویا گفته که این ممنوعیت بر اساس درخواست مقامهای امارات متحده عربی وضع شده است. منظور پشتین رهبر تحریک تحفظ پشتونهای پاکستان به حکومت این کشور هشدار داد که اگر اعضای این تحریک را از حبس رها نکند، حامیان تحریک تحفظ پشتونها راهپیمایی به سوی اسلام آباد را آغاز خواهند کرد. حامیان تحریک تحفظ پشتونها امروز نیز در پشاور، کویته و کراچی مظاهره کردند و خواستار رهایی علی وزیر، عضو پارلمان پاکستان و یکی از بنیانگذاران تحریک تحفظ پشتونها و سایر اعضای این تحریک از حبس شدند. آقای پشتین با اشاره به مذاکرات حکومت پاکستان با تحریک طالبان پاکستانی گفت که اسلام آباد با گروهایی که دست به سلام میبرند و خشونت رو آورده و از قانون سرپیچی میکنند مذاکره میکند. اما به گفته ایوه حکومت پاکستان پشتونها را که حق خود را بر اساس قانون اساسی مطالبه میکنند به زندان میاندازد. منظور پشتین افزود که تحریک تحفظ پشتون در 26 دسامبر در برابر ساختمان پارلمان ایالتی سند مظاهره خواهد کرد و اگر در ظرف 2 روز زندانیان این تحریک از حبس رها نشدند، حامیان این تحریک از تمام مناطق پشتون نشین راهپیمایی به سوی اسلام آباد را آغاز خواهند کرد. حکومت پاکستان تا اکنون در این مورد اظهار نظر نکرده است. پایان خبرها.
تاسو غاک په سیاسي اقتصادي ټولنیزو کلتوري او صحي مسایلو تاسو غاک تاسو په جبه د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غاک آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه
قدر ومن اوریدونکو بیا هم خبرونه ته شرق لست پدې خبرونه کې زموږ محترم میلمانه دي چې ډاکټر صاحب سید عالم شنواری د لټپا واشنگټن کې اوسېږي او محترم ډاکټر صاحب صابر پردیس چې په کاناډا کې دي پر دې موضوع نن خبرې کوو چې د افغانستان د وروستیو بدلونونو اغیز څه دي په روغتیايي سکتور باندې البته او د حل پر لارو باندې به هم په وروسته وژغېږو محترم ډاکټر صاحب شنواری ستاسو بخښنه غواړو چې په مخکنی پرستنه چې ستاسو کړه واغې نمګړې پاتې سو خو بیا به هم راسو ډاکټر صاحب صابر پردیسته لکه څنګه چې د عامه روغتیا د افغانستان البته د عامه روغتیا په روغتیايي سکتور باندې چې هغه ستون زوی پر هغه باندې موږ وژغېدو او ډاکټر صایبان هم محترم دوی شه خپل نظرونه ورکړل را به سوې ده چې محترم صابر صایب چې د خلکو پر روغتیا باندې نور کوم فاکتورونه ډیره اغیز لري او ولې لري او یو بل سوال به هم پدې ساکي ورسره ګټ کو په اصطلاح چې نړیواله ټولنه باید د اوسنی حالت په مقابل کې څنګه خبرګون وشي
ډیره من زه اول دویمه پوښتنه ته ځواب ورکم بیا اوله پوښتنه ته دویمه پوښتنه په تاسو باندې دویم چې افغانستان که پنځه درش میلیونه وګړي تقریبا اوسي او تاسو دا خبره ډېره ښه مطرح کړه دا پوښتنه مطرح کړه چې نړیواله ټولنه باید څه وکړي پس بشري مرستې باید له افغانستان سره وشي او هېڅکله دا ونه درول شي ځکه که د طالبانو حکومت نړیواله ټولنه په رسمیت پیژني نه پیژني هغه د دوی خپل کار ده اما هلته خلک اوسیږي عام خلک د دې ضربه ګوري او د بشري مرستو تر څنګ پورې باید د صحت سکتور سره هم په هماغه اندازه چې پخوا مرسته کېدل یا تر هغه نه زیاتې مرستې وشي ځکه چې صحت د هر انسان حق ده او په افغانستان کې چې د صحت کوم ناورین رامنځته کېږي دا به د ټولې نړۍ لپاره یو مشکل اوسي نو د ما د تاسو نه هم هیله ده چې په هر خبرونه کې په دې موضوع باندې وغږیږي د لپاره باید موږ تاسو هر افغان چې په هر پلتفرم کې په هر ځای کې خبرې کوي باید دا غږ اوچت کړو موږ چې د افغانستان سره باید بشري مرستې هم ادامه پیدا کړي او تر پخوا نه زیات اوسېږي همدارنګه د صحت سکتور سره هم باید مرستې ادامه پیدا کړي او پرې ورسېو کې یو راپور د یو ان ډی پی او د الجزیرې لخوا نشر شوی وو او په هغه کې ویل شوي وو چې که چیرې د افغانستان سره بشري مرستې ونه شي نو تقریبا په هر 100 کسانو کې به 9 کسان فخر ته ولاړ شي نو دا یو بشري ناورین رامنځته کوي او د دې له امله به ډېر زیاتې ستونزې رامنځته شي چې بیا به دا د افغانستان څو نسل وروسته وګړي به متضرر شي موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې د صحت یوازې په درمل او پر یا په تداوی او په واکسین پر اړه نه لري. صحت یو د سه موضوع ده چې مثلا تعلیم په صحت پر ډیر نږدې ارتباط لري. کچیر د خلکو تعلیم لوړ وسی، خصوصا د ماینډ تعلیم لوړ وسی، دا ورخی چې د خلکو روغتیا به د ماشومان روغتیا به ډیره ښه وسی. او همدارنګه اقتصاد د کورنۍ او کچیر ښه وسی، هغه به وظیفې ولري، کولای شي کورنۍ لپاره ښه خوراکي مواد برابر کړي، میوه واخلي وسه او
خزه که اوسی تغییر امنیت که اوسی. ولی دکتر اجازه است یک نکته را من میخواستم، شما از جانب کمک های جهانی گفتین که باید قطع نشه، مردم است که ضربه میخوره، مردم است که به مصیبت دوچار میشه، ولی خود طالبا هم محدودیت های خوب وضع کردن. رهنمود شما به طالبا چی است؟ اونا وقتی که نصف جامعه را شما از حضور در مؤسسات از صحی گرفته تا همه مؤسسات دیگه ممنوع بسازین، ای خو جفای بزرگ به مردم افغانستان است از جانب دیگه.
خب پیشتر سراجی صحبت کردیم و گفتیم که از طالبات تقاضا میکنیم تا به خانمها و دخترها حق کار و حق تعلیم و فرصت زیرت مساعد بسازه که اونا هم بتانون که دست بخورن، هم کار کنن و اگر شرایط خاصی را برای کار وضع میکنه، شرایط باشه که قابل پذیرش باشه برای خانم ها هم. ولی موضوعی را که ما سرشال صحبت میکنیم ای فراتر از او است و به این معنی است که ما با جامعه جهانی باید ادوکاسی کنیم و دادخواهی کنیم تا اونا کمک های بشردوستانه خود هم ادامه بدن و خصوصا بخش صحت و بخش معرفت سیاسی نسازه. اگر حکومت طالبان را کسی به رسمیت نمیشناسه او کار خود دولت است و ما هم نمیخوایم که اینجا نمایندگی از حکومت طالبان کنیم. ما از مردم افغانستان نمایندگی میکنیم. ما صدای خود اگر وقت برند میکنیم، میخوایم که مردم افغانستان از این رنج و از این تکلیف بدر شان. همچنان سرپناه و امنیت و داشتن وظیفه و دیگر فاکتورهای زیاد است که در صحت یک انسان نقش خود داره. فعلا اکثریت مردم افغانستان با پریشانی و با وسواس دچار هستند که در نتیجه از این بالاخره تکلیف‌های روانی به وجود میاد. و اگر شما با دوستایتان در افغانستان در تماس باشین، هر 10 نفر وقت صحبت کنین، از بین 10 نفر 7-8 نفرش به شما اعراض و علائم امراض روانی رو نشان میدن و این مشکلات است که من حیث یک بم بالاخره جور میشه و در آینده یک بار انفجار خواهد شد. موضوع کرونا را اگر ما جدی نگیریم، در افغانستان ارقام که تولید میشه اول ارقام درست جمعوری نمیشه. هم مردمی که به کرونا دچار میشن اول به مرکز سی مراجعه نمیکنن، اگر مراجعه کنن از اون مرکز دوام میگیرن، سراپا تست کرونا را انجام نمیدن، حتی تستای کرونا وقت انجام میشه اونا به شکل درست ارقام جمعوری نمیکنن و گزارشات هم که داده میشه مثل که دکتر سرشنوری گفت که مردم ایره من حیث یک ننگ فکر میکنن که ما چطور بگیم که مریض ما به علت مریضی کرونا وفات شد. اگر شما متوجه بودین در وقتی که امی موج کرونا بسیار شدت گرفته بود و مردم زیاد از زندگی خود از دست میداد، فقط نوشته میشد که نسبت مریضی که عاید حالش شده بود زندگی خود از دست داد، جان خود از دست داد. هیچ کس امیده نمیگفت که نسبت کرونا
بسیار سالای 80 با معذرت در مورد مرض ایدز همی فرهنگ رواج یافته بود.
بله سی خبره
که کسی درست نمید.
این موضوعات است که در جامعه تابو است، در جامعه مردم نمیخواد موردش صحبت کنه. ولی وقت صحبت نکنیم به این معنی است که ما باید منتظر یک فاجعه بسیار بزرگتر و وخیمتر باشیم در آینده.
بله دیر مننه استخه محترم دکتر سید پردیس رابسو و محترم دکتر سید سید عالم شنواری سید تا دکتر سید مش خو پردی مسائل چی وجه دلو نو دلته د خلق وظیفه هم ډیره مهمه ده چې خلق باید سوي کې پدې برخه کې، یعنی دا وضعیت چې داسې دی په دا اوسنی بحراني حالت کې د خلق وظیفه څه ده چې باید دوی په کم کومک وکړي فرزند بعضې امراض په مقابل کې یا فرزند تاسې څه لارښوونه ودوی ته کوي چې خلق وظیفه څه ده او خلق باید سوي کې.
بله دا واقعا ډېر یو اړین او مهم موضوع ده چې باید همیشه بحث وکړو تر څو حداقل لپاره خلکو عامه پوهاوی چې دا لوړ وي. زما د دې ځواب پیسې کې تاسو را کوم یو موضوع باید خپل برداشت او خپل نظر می چې هغه د یو افغاني انساني او اسلامي احساس پر بنسټ دی، هغه دا دی چې د افغانستان خلک له بده مرغه داسې یو حالت کې دي چې هم نړۍ په مقابل کې درېدلې ده او هم خپل حکومت په مقابل کې درېدلې. هدف دا دی چې دواړه ورسره جفاوي کوي، هم حکومت او هم نړیواله ټولنه یا نړۍ په ټولیزه توګه باندې جفا کوي. هر څه پرې بند کړي دي، حکومت یو خوانه خپل شرایط را ټینګ کړي دي، هغه شرایط چې کولی شي په ډېر اسانۍ سره که واقعا دوی احساس دی ولري چې دوی په داسې یو وطن باندې داسې یوې خاوره باندې چلته انسانان اوسیږي، هلته مسلمانان اوسیږي، دوی حاکم دي، نو هغه عادي غوښتنې چې ترې نړۍ لري هغه باید پوره کړي. نو دوی کولای شي که دوی واقعا احساس ولري دوی کولای شي دا کار وکړي. نړۍ هم همدارنګه که خپل سیاسي اهداف کم قدرتونه دي په نړۍ کې چې دي، کم سیاسي اهداف کلري که په منطقوي کچه دي او که د نړیواله کچه باندې دي، هغه یو څه مودې لپاره ګوښه ته کې او فقط بشر او انسانيت او انساني ژوند او انساني حالت په افغانستان کې منځر ونی شي، نو ډېر ستونزې باندې خو متاسفانه اوس مشکل دا دی چې دواړه د افغانستان د خلکو په مقابل کې درې درې هو د افغانستان خلکو د زما دی او ډاکټر پایس باندې مشوره دا ده تسلیمی باید ورنه کی. مونږه عقیدتی خلک یو پر خدای ایمان لرو او په خدای باید ایمان ولري. هر هغه څه چې مونږ خپل پلاس کې دي هغه نه باید استفاده وکړو. هدي عقل کې یو کس هم په پینځو کسانو کې وژغورل شو نو بیا هم دا په دې معنی باندې دا چې مونږ تسلیمی نه ورکړي، باید خلک تسلیمی ورنه کی. نو تسلیمی مونږ څنګه نشو ورکولای؟ هغه دا سره مثال په توګه باندې لکه مخکې چې ما ذکر وکړ مونږ باید اومده ستونزې مد نظر ونیسو. ټول ټول لوی ستونزې نن سبا مونږ وبا ده کورونا موضوع ده. کورونا په ایسا کې موږ تاسو ته ویګو چې کورونا یا وایرسي امراض په ټولیزه توګه باندې علاج نه لري، د داسې امراض یا ناروغۍ یو ځانې لار د خلاصون ترې فقط همدغه وقایه واکسین او غنور وقایوي لارې چارې دي. نو افغانان کولای شي چې فقط مثلا په داسې حالات کې ماسک اغوستنه نه یا کوم لارښوونې چې موږ معمولا کړي دي د لاسو پرېولو نه او هغه کوم حفظ الصحه چې دا فردي ده او د منطقې په برخه کې ده یا کور کلی کې ده هغه مد نظر ونیسي. که واکسین ورته برابرېږي نو خپل ځانون او خپل ماشومان واکسین کی، مثلا د پولیو په برخه کې کړی شو د ماشومانو موضوع ذکر کولای شو. اوس نن سبا پوهېږم چې تیره ورځ فکر کوم په همدې باندې زموږ بحث هم و چې د طالبانو حکومت مساجدو کې مثلا دا کمپاین شروع کړی دی د واکسین چې فامیلونه به خپل ماشومان مساجدو ته راوړي. ځینې خلکو په دې برخه کې خواشیني څرګنده کړې ده، وایي چې موږ تر کورونا ته واکسین دشي. خیر اوس خو حکومت دی زور لري، حکومت که تا ته اوس مثلا کور ته واکسین نه راوړي خیر څه باید زحمت وباسي او دا جوړښت وکړي. دا په دې معنا چې ته تسلیمي نه ورکې د امراض په مقابل کې. خپل ماشوم باید مسجد ته یار ځي چې واکسین ته وي، یعنی خپل ماشومان باید خلک واکسین کی. حفظ الصحه فردي چې دا یو شخصي دامه د نظر ونیسي که مثلا د کورونا ناروغي اراض ولا انتقلی بل کی زر تر زر د ټیسټ وکي، ټیسټ د چې وکي صادق لري وسیګ د ټیسټ پیسې کې شفاخانه ته یا روغتون ته مراجعه کوي چې حالت تر تداوی لاندې شي، ځان قرنټین کې چې اوس مثلا د دینه نورو ته امراض انتقال نشي. باید دا هیر نو کوم چې موږ تر اوسه پورې هم په وبا کې یو، وبا نه ده ختم شوی. امریکا کې موږ تاسو هم ګورو چې څه حالت روان دی، په اروپا کې حالت ډیر وخیم دی، استرالیا ګوره چې ورو ورو تاسو ګورئ چې هغه کسان چې نه دي واکسین شوی هغه باندې قرنټین لګولې، په ټولې ځتوګه باندې بندش ولګول په ټول هیواد کې. یعنی موږ تر اوسه پورې هم هغه د وبا په اوم کې یو. دا په دې معنی چې هغه کوم ابتدایي مراقبتونه چې دی هغه باید مد نظر ونیسي. په یګم د خوراک په ایسه کې هم ستونزې موجودې دي. نن سبا اوس مثلا که په خابه خلکو په هفته کې یو ځل وخت تلاش رسې درلودو اوس به ممکن میاشت کې ونه لري چې ماشین او دا شیان نه دي. خو بیا دا هم کوشش وکړي د روغتیایي کارکوونکو نه مسلکیانو نه د مشوره واخلي چې د پروټین نور منابع ورته وښيي، د ویټامینونو خاص منابع ورته وښيي، هغه صحي خواړه چې مثلا دوی کولای شي چې خپل د اولادونو د هغه کوم اړوند عناصر چې دی هغه سره کوم ترلاسه کولای شي، تر څو وشي کولای چې د خوارځواکۍ نه یا مثلا د سوی تغذیې نه د هغوی مخنیوی وشي کړی. یعنی هغه مسایل چې موږ په فردي کچه باندې کولای شو په خپل کور کې په خپل کلي کې د پاکوالي د اوبو په پاکوالي کې د خوړو په پاکوالي کې د ترکاریو په پاکوالي کې د واکسین کوانه ماسک اغوستنه خپل لاسونه په مثلا صابون باندې وینځنه ریزش یا کرونا یبات پټولیز ته کولای شم د کرونا اراد ولیم که په چاک کې ځا پلان کې نوان دا غتري چې مونږ خپل کولای شو خپل خلک باید دا شاینو کې اقدام وکړي دا هدا قل یو څه کولای شي چې د غستونځ ته حل لار پیدا شي نور که مونږ په دې تمه شو چې هر څه باید مثلا مونږ ته حکومت یا دولت وکړي او نړۍ وکړي اگر اخکارم کو تاسو معلومه شو چې نړۍ او حکومت زمونږ په مقابل کې ولاړ ده غواړه فقط همدغه یو اعلان کوي چې افغانان ناورین سره مخ دي افغانان ناورین سره مخ دي ولې پیسې پر مونږ باندې دي مثلا خدمات پر مونږ باندې منابع پر مونږ باندې دي هر څه پر مونږ باندې د افغانستان حکومت یو خوا زور کوي او نړۍ بل خوا زور کوي او منځ کې مثلا د افغانستان خلک چې هغه متاثر کیږي یعنی باید مونږ خپل د کوم شان چې ما ذکر کړم کده په نظر ونی سو حتی اقل یو څه کولای شي چې خپل اولاد خپل ځان نه وژغورو
نارو رمضان خدای مشو دی لري محترم ډاکټر صاحب پردیس یو پښتنه به هم ستاسو سره مطرح کوم چې د ماشومانو او میندو په برخه کې چې دا هم یو لوی ستونزه ده او مهمه موضوع ده چې د ماشومانو او میندو په روغتیا باندې د اوسنۍ وضعیت څومره اغیزه کړې ده او تاسو څه توصیه وکړه او ماندو ته کوي چې بعضې ماشومان چې په اوسنۍ حالت کې چې ژمی دی هوا سړه ده دوی اکثره په ریزش و زکام او په نورو فرزن لکه مخکې چې ډاکټر صاحب وویل شری دی خوارځواکي ده او نور مشکلات دي نو دا باید میندې او پلرونه هم په دې عیسه کې دوی آګاه اوسېږي او نه یوازې د ډاکټر څخه لارښوونه غواړي په خپله کورنۍ د خپل اولادو سره دوی مرسته وکړي نو ډاکټر صاحب تاسو په دې باره کې څه وایئ ډاکټر صاحب
بدون شک مته د فلسفې وری کوم نقاط اشاره وکړه ټول مهم موضوعات د میندو ماشومانو پر روغتیا باندې د جنگ له اثراتو او د رواني فشار سربیره مونږ ته کوم شی ګورو هغه د فخر نه وړه غیږې دي چې دا به سبب د دې کې چې کمخونی برامنځته کیږي په میندو په ماشومانو کې د ماشومانو به که به سوی تغذیه یا خوارځواکي زیاتیږي په میندو کې به دا موضوع خوارځواکي زیاتیږي په اوږدمهالی که به د ماشومانو قد یا ونه به چیتیږي د نورو په پرتله باندې او صحیح په ښه اندازه باندې به وده نه کوي سره ذهني ذکاوت پیدا کمیږي سره چې افغانان د خپل ذکاوت له امله په نړۍ کې مشهور دي که هر چېرته افغانانو ته چانس پیدا سوی ده هغوی اره د بهترین رجمنی نه راغلی ولی کثیر د ټول نفوس فقر او له عموم مشکل سره مخامخ کیږي نو موږ ګورو چې د دې په ذهن باندې او په زکات باندې مدار ریس کوي مایند همدارنګه نشي کولای چې په روغتیایي مرکزونو ته بیل محرم نه لورسی او محرم همیشه په کور کې موجود نه وي دا به د دې لپاره یو مشکل لاسرسي رامنځته کوي چې دوی نشي کولای چې مرکزونو د سیسه په هر وخت چې ضرورت وشي مراجعه وکړي په مرکز د سیسه کې کچیر د کارکونکو د سیسه موجود نه وي نو مایند ډاکټر ته هم ورسي هلته سه روغتیایي کارکونکو نه وي دوی به خپل ضرورت وړ خدمات نشي ترلاسه کولای او دا ګورو چې په دې شکل سره پاس مونږه کومه لاسره وړنه چې په تیرو شلو کارونو کې درلودل سي د مایندو د مړینې کچې د کومه سیوا هم دې شکل سره د ماشومانو د مړینې کچې د کومه سیوا د ماشومانو د خوارځواکۍ کچې د کومه سیوا د ډېر نور لا سوړن راوړنې درلودل د خدماتو پوښښ زیات شوی او خلکو دا کولای شي چې ډېر نږدې فاصله کې یو روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي په دې شي باندې نه غږیږي چې په هغه کې څه مشکلات موجود و دا منه ویدي شي په هر سیستم کې خپل مشکلات موجود وسیږي او په هغه وخت کې هم موږ خپل غږ پورته کړی دی چې دا خدمات باید بهتر شي کیفیت باید بهتر شي په نورو مسایلو باندې خبرې وشي اما هداخل یو سیستم موجود و او اوس به دا ورځ تر بلې پورې نور هم ناوړه اغیز لري او امکان لري چې سحال ژمی کې د موږ او تاسو د ماشومانو د مړینې کچه نسبت نورو کلونو ته یو څه لوړه وسیږي نو د مایند ته مې سفارش داره او تر نه خواهش مې داره چې هغه سپارښتنه چې ډاکټر صاحب شنوري وکړه وکړي د هغوی سربیره کوشش دی وکړي چې کچیرې په کور کې د سون مواد ډېر نه وي چې کور خپل ډېر ګرم کړي ټول کور یوه کوټه د یو کافي اندازې سره لږ ګرمه کړي چې که ډېر د سون مواد نشي سودولی هر حال کړکۍ ته د پلاستیک ونیسي او د کور دننه د کوشش دی وکړي چې ماشومانو ته تاوده کالي ور واغوندي که نوي نوي حداقل لیلامینه ده ورته واخلي اما خپل ماشوم دې نه پریک دي چې دا ساړه وسی او په سړو کې د باندې وزي زکه دا ساړه ډیر شدید مشکلات رامسته کیوتا او که چیز کورونه یا وغره این اروف
بله استاسیه کوروادان
لنور سره خپل تماس لزره کم کی تر څو نور تنادری وره خپل
بله یو ورستی پښتنه به هم د ډاکټر صاحب پردیسخه او کما هم د ډاکټر صاحب شنوارسخه په دې خاطر چې خبرونه به هم د سره پای ته ورسو محترم ډاکټر صاحب شنوارې د اوسنی بحران څخه د وټلو د حل لار کپلان ډول وایست بس دوی د قتاس لري او دوی د محترم ډاکټر صاحب صابر د پښتنه د ډاکټر صاحب صابر سره
مخ کوه وایي آگاهی ډیر
بله ډیر نه
بله د حل لار دا چې هر څوک دی او افغان دی او انسان پیسې باندې باید مونږه په هر برخه کې په هر کچه کې کار کوو او هغه خپل مسولیت ادا کوو نن سبا لکه څنګه چې مو ویلي سعودي لوی څنګه دار چې افغانستان د افغانستان اړیکه د نړۍ سره نقطه ده او لا هم مثلا دیر مسائل چې مخ په قطه کې دوه روان دي دا یو غټه ستونزه رامنځته شوې ده په دې برخه کې تاسو هم د مسؤلیت دی او رسنۍ پاکستان موږ هم مسؤلیت دی او ډاکټر پاکستان یاده مې روغتیا برخه یو کارکو پاکستان دی چې موږ فقط د اواز پورته کوچ افغانان په د ضرورت په حالت کې دي او افغانان مشکل سره مخ دي او نړۍ باید دا ظلم ورسره ونه کی او د حکومت هم چې په کومه لار چې دای روان دي دوی باید موږ ورته خپل اواز پورته کوو او په کومه لار چې مثلا دوی سیستم روان کړی دا غلار سیستم مخ په نابودۍ باندې وروړي نو فقط او بل په زمين کې تبن لکه حتی چې ویلې د عامه پوهاوی کچن وړوانه په برخه کې فقط دا تاسو زموږ د ټول مسولیت چې خپل خلکو ته فقط څومره کولای شو معلومات برابر کو چې یعنی کوم مثلا منابع نه وي دوی څه کولای شي چې هغه موجوده منابع چې دوی په کورو کلی کې د غوښنه سره کوم استفاده وکړي او څه کوم یاد کړل خو په ټولې ځتوګه باندې موږ شوندل تر واشنگټن یا د غربي نړۍ په هغه ډېر خاصي کې موقعیت لرو ممکن موږ आवाज واورېدل شي یوازې پر سنوي باندې باید ته کاونو کوډل تک څوک په دغه صحیح برخه کې موږ افغانان دي په هر ځای کې په هر اورګان کې چې دي کانفرنسونو سیمینارونو ته دلار شي نړۍ د متوجي کې چې افغانان نورین سره مخ دي سلويخ کړه کې افغانستان چې د بهرنۍ وو د سیاستونو قرباني دي او همیشه قرباني ورکړي ده او وس بل لوی قرباني هم دوی ورکړي یعنی وباد یوې خوانه د کورونا پولیو د بل خوانه شرې د بل خوانه سوې تغذیه د بل خوانه فقر او بدبختی د بل خوانه رواني ناروغتي د بل خوانه دا ټول ورته په کمین کې ناشتي افغانانو ته فقط مونږ باید دغه आवाज نړۍ ته ورسو او نړۍ دې ته اړکو او په نه یوازې نړۍ بلکې د طالبانو حکومت هم دې ته اړکو کواکې ځانونه مسلمانان بولي کواکې ځانونه د افغانستان د خلکو خادمان بولي نو باید نړۍ سره یو جوړښت وکړي په هر شکل باندې چې وي د دوی د مسؤلیت دی چې نړۍ برته افغانستان سره وصل کی او هغه پیسې چې په افغانستان باندې مثلا باندې دي هغه افغاندې هغه کوم مالی خدمات چې باندې په افغانستان باندې منابع وي هغه باید برته ترلاسه کی نړۍ برته د افغانستان سره وصل کی چون اوس نړۍ داس دلکه یو کلی کی یو کور نشو کولای چې مونږ مجزای کوې با سورې کلی نه مثلا خطای کو نو افغانستان بدون د نړۍ د ارتباط نه ژوندۍ نشي پات کېره نړۍ سره څومره ځل چې کې باید وصل شي او کوم خدمات چې لکه په خاطر مثلا کېدل او ما غبرته باید په دې شکل باندې روان
ډیر مننه ډاکټر صاحب صابر مهرباني وکړئ
په دې سبب فهمه
د سپیشن وړي د خبرو په سلسله کې باید ویم چې طالبان توسته او فرصت په لاس ورغړی چې حکومت په لاس کې نیولای اما باید دې فرصت نه اعظمي استفاده وکړي چې د ولس رضایت هم په پام کې ونیسي ځکه په زور باندې خارونه نه اوت او د دې سرتنبګۍ نه د سر وخت ځکه چې هر شی په زور باندې نه کی کار د اهل کار ته وسپاري موږ نه شو کولای چې هم مولا وزیر د دفاع وسیږي هم مولا باید وزیر د آب و برق وسیږي وزیر د مخابرات وسیږي هم مولا باید بالاخره د صحیح چارو د کمیسیون رئیس وسی هم مولا باید رئیس شفاخانه وسی او هر برخه کې وسی هر سلای د خپل کار لپاره پیدا ده مونږ مولا ته ډیر احترام لرو مونږ په کورنۍ کې مولا ته سوي دي او عالم چې خپل علم د دین په لار کې مصرف کی او خلکو ته د خپل مسؤلیت مطابق خپل کار وکړي دا بهتر وسی نه داسې په داسې شونه کې لاسوهنه وکړي چې هغه کار د مصرف پر هیڅ ارتباط هم نه هو کچیر ضرورت مشاور وسی کی یو د دینو چارو مشاور هم سره ولکی او نړیوال سره تفاهم سربیره کوشش دی وکړي چې د خلکو د لپاره باید د چارو په نظر کې ونیسي چې د خلکو د ژوند سویه بهتره شي هغه په تیر دورې نه باید خپل دین درسونه وخت سره عبرت باید وخت چې تیر دی مثلا ماشومان او تنجون ته د تعلیم اجازه نه ورکوله خو ته د کار اجازه نه ورکوله په دې سره نړیوالو ډیر مخالفت وکړ او بلخره نتیجه کوم ځای ته ورسېده په دې کې افغان ولس پایمال کی او افغانستان باید نړیوالو سره تفاهم وکړي تر څو بلاخره د ګاونډیانو او د نړیوالو سره ګډ په خپل پرمختګ په لور باندې افغانستان هم حرکت وکړي او د خلکو ژوند د امنیت سربیره د نور خدمات ته هم لاسرسی ولري او صحت هم بهتر شي. بلاخره خلک د رواني لحاظ هم په آرام ومږي او سوکاله ژوند ولري.
بسیار زیات تشکر نظر دو میهمان گرامی جناب دکتر سید علم شنبوری و جناب دکتر صابر پردیس که در برنامه ما حضور یافتن و از شنونده عزیزم تشکر میکنیم که این برنامه را گوش دادن. برنامه بعدی ما برنامه های نیم ساعت است که امیدوار هستم شنونده رادیو آشنا صدای امریکا باقی بمانید.
قدر بر اوریدونکو او محترم و میلمنو دکتر سایبان استاد څخه ډیر ډیر مننه. قدر او دادی په لاند وخت کې بزمر بلخ پرونه پیل سي. تاسو ټول پر خدای سپارم.
خدا حافظ.
سلام علیکم.